احمدی صاحب مننه سلامت ته ته بجو شوې د ازادي رادیو د دې ساعت اوریدونکو ته سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په وینا واورئ چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان دننه مو هم د سولې له هلو ځلو خبره او خطر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله غواړي چې په خپله یوه انتخاباتي ډله جوړه کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر درېدلی او د بلغاریا پولیسو د ترهګرو یوه ډله ځپلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرائیه ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل د وی تروسه پریکړه نه ده نهایي شوې، خو یوه خبره په زغرده درته کولای شم چې اجرائیه رئیس په ولسمشیزو انتخاباتو کې د مرستیال په توګه ګډون ونه کړي. د افغانستان د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته رسیږي. په ار کې یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر اشرف غني به سبا یکشنبه له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماند په توګه رسمن نوم ثبت کړي. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غني د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سرور دانش د دوم مرستیال په توګه انتخاب کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د ملګرو ملتونو له لارې د افغانانو د بیرته ستنېدو پروسه د ژمي په اوږدو کې ځنډېدلې ده. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د بیرته ستنېدو پروسه د درو میاشتو لپاره ځنډېدلې، خو له ایران هر ورځ له 2600 څخه تر 3000 پورې افغانان بیرته هیواد ته ستنې شي او له پاکستان هم هر ورځ 900 کسان بیرته راځي. د ښاغلي جرأت په وینا په 2013 میلادي کال کې له پاکستان، ایران، ترکیه، عربي او اروپایي هیوادونو څخه د بیرته راستنو شویو افغانانو شمیر تر 900 اوښتی. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخمري ښار په ډنډ شاوبدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وشلې دي. د بغلان ولی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وایي چې دا عملیات د جمعې په ورځ په بریالیتوب ترسره شول چې 9 وسلوال طالبان پکې وشل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات د افغان کمانډو ځواکونو لاس ته لوېدلې. د ښاغلي نعمتی په وینا په وشل شوي کې د طالبانو دول وړپوري قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سپین مانی د امریکا د استازو جرګې د مشي تور رد کړ. نانسی پلوسی تور پوری کړی دی چې ولسمشر ټرمپ جګړه ځپلې افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. ولسمشر ټرمپ نانسی پلوسی ته یو لیک استولی وو او په پوځي الوتکه کې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړ. دې پلاوي غوښتل په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې علت د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو تعطیل یاد کړی چې له امله یې د نږدې 8 لک مامورین نو معاشونه ځنډېدلې. د فدرال ادارې یو شمېر ادارې د دې لپاره ځنډېدلې دي چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه 5 میلیارده ډالر غواړي تر څو له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي. کانګرس له دې سره مخالفت کوي. ټرمپ د استازو جرګې مشر پلوسی ته لیکلي دي چې په داسې شرایطو کې دا غوره ده چې د دولتي الوتکې پر ځای په تجارتي الوتکه کې سفر وکړي. د بلغاریا ځانګړو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو 43 کسان نیولې دي. د بلغاریا د لوی څارنوالي مرستیال ایوان ګشیف د جمعې پر ورځ وویل چې یو مشکوک کس د سوریې دی چې په بلغاریا کې دایمي اقامت درلود او ویل کېږي چې سخت دریځو وسلوالو ته یې پیسې لیږلې. ښاغلی ګشیف په خبري کانفرنس کې په دې اړه چې څومره پیسې انتقال شوي دي څونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې دا پیسې سخت دریځو ته د حوالې له لارې استول شوي دي. د ده په وینا په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې تر یو کال پلټنو وروسته دا ډله په بلغاریا کې د قانون منګولو ته لیوېدلې ده. او روسي خبر دا چې روسي د جرمني هر کله وکړ چې اروپا ته د دغه واد د غازو د صادراتو ننګه کړی ده. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د نارت ستریم دو پروژه یو تجارتي پروژه ده چې هدف یې د اروپا په لویه وچه کې د انرژي تأمین دی. ښاغلی لاوروف پرون له خپل جرمني سیال هایکو ماس سره په ماسکو کې د خبري کنفرانس پر مهال وویل
Мы ценим то, что правительство ФРГ продолжает поддерживать.
Дайвай дэ дранавай кэу чэ дэ Джармани хукмат дэ Nord Stream 2 дэ газу дэ налік им латар кэві. Ау дэта дэ вэ тэжарати тархэ пэтуга дэ табі газ дэ лэшт пур лур дэ асантя раман стэкавэлу ау дэта пэ Урупа кэ дэ энерджі дэ амнят дэ пармахтак пэтуга гуэрі. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له نارت ستریم دوه پروژې سره خپل مخالفت څرګند کړی او په جرمنی له روسیې سره د انرژي په برخه کې د همکارۍ په خاطر سخت انتقاد کړی. د نارت ستریم دوه پروژه 1240 کیلومتره اوږد پایپ لاین دی چې په بالټیک سمندرګي کې له اوکراینه تر بلاروس ځي او د روسیې ګاز لویدیځې اروپا ته انتقالوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته د سولې خبرو ته هیلې څرګندې کړې دي. د سیاسي چارو یو کتونکی بیا وایي چې سفر لا لاند نه دی.
د سیمې هیوادونو ته لا اوس هم ممکنات نه دی ورکړی چې د افغانستان په سوله کې هغوی څه ګټه ده.
د ولسمشر غنی له ویاند هارون چخان سوري سره مو هم په یوه تفصیلي مرکه کې هم دا مسله شریکه کړې.
انشاءالله امیدواری سته چې دا ځلې به د څلوېښت کالو په مثبت سیاست سره وکولی شو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی کړي.
د بلخ په دوه ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي. خو د سیمې خلک وایي چې د عملیات پڅتي او بزرګونو کسان د کورونو پریښودو ته مجبور شوي. په همدې بلخ کې خبریالان به شکایت لري چې چارواکي معلومات او اطلاعات نه ورسره شریکوي. یو خبریال وایي
دغه ډول مسایل ټول نه زیات د خپل حکومتي ادارو او حکومت ته زیان رسوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر لیوي غونډه خبرو. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د جمعې په ورځ لیدنې کتنې ګټورې بللې دي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ ناوخته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې دوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو په برخه کې د پرمختګونو او د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. همداراز ویل شوي چې د سیمې هیوادونو ته د سولې له پروسې سره د ملاتړ جلبولو په د زلمی خلیلزاد د ورستوي سفرونو په اړه هم د پاکستان صدر اعظم ته معلومات ورکړل سول. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم وکتل. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره یې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو لکه پاکستان د مهم رول په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر زیاته کړې شاه محمود قریشي ورته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي. د همداراز ویلي چې په دې برخه کې د نویو پرمختګونو لپاره هیله من دی. دا چې آیا د ښاغلي خلیلزاد سفرونه په ځانګړې توګه دا ځل سفر به یې څومره لاسته راوړنې ولري، د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي د سولې لپاره د ملاتړ راجلبولو پروسه اوس جدي پړاو ته رسېدلې، خو په همدې حال کې یو شمېر ستونزې هم شته. ښاغلي خادم ازادي راډیو ته وویل
اول دا چې د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ دا اوس هم باور نه لرم چې سولې تفاهمات حل شوي او یا هم د سولې د راتګ د میکانیزم لپاره د یو واحد چوکاټ ولري چې تاسو دواړه طرفونه تلاش کړي. دویمه اساسي مسله د سیمې هیوادونو ته لا اوس هم ممکنات نه دی ورکړی چې د افغانستان په سوله کې د هغوی څه ګټه ده. او درېیمه اساسي مسله د خپلواکو ناظرینو نه شتون دی. مثلا که سولې په مسله کې د افغانستان حکومت یا امریکا یا طالبانو تخلف کاوه او یا هم قواعد او شمنی ماتولی، دغه ناظرینو باید هر یو طرف ته مشوره ورکړي وي، په هغه انتقاد کړی وي، میډیا او مطبوعات کړی وي، او په اساسته همدغه ناظرین بیا په ضامن کوونکو باندې بدل شوی وي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ وویل چې ښاغلی خلیلزاد په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او نورو چارواکو سره هم ویني. د پاکستان جیو تلویزیون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د ښاغلی خلیلزاد او ښاغلی قریشي ترمنځ په غونډه کې پریکړه وسوه چې د افغان سولې خبرې به په پاکستان کې کیږي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو له رسمي دفتره یوې سرچینې د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان ورته بلنه ورکړی چې استازی په اسلام آباد کې له خلیلزاد سره وویني. زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو او تر اوسه یې څو ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. د دې ځل سفر پر مهال پاکستان ته تر تګ مخکې خلیلزاد هندوستان، متحده عربي اماراتو، افغانستان او چین ته هم سفر کړی دی.
زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه پر ټویټر هم هیله ښکاره کړې ده. د سیاسي چارو کتونکو مجیب لمر له کابل په ټلیفون را سره د لمر صاحب خبرونه ته شر اخلي. او لمر صاحب، د ښاغلي خلیلزاد په څرګندونو کې هیله ښکاري او له اسلام آباد هیله، ستاسو په باور افغانان باید څومره د پاکستان پر دغو نویو شمنو باور وکړي؟
کله چې د اوسنی حکومت یعنې د ملي یووالي حکومت رامنځته شو، دلته دوی د افغان سولې په تړاو باندې دا مسله مطرح کړه چې د سولې په تړاو باید ملي اجماع رامنځته شي، ورپسې سیمه ییز اجماع رامنځته شي او بیا نړیواله اجماع هم رامنځته شي. نو اوس چې موږ تقریبا د حکومت پای ته رسېدلي یاستو، د نړۍ په سطحه باندې د افغانستان سولې په سر باندې اجماع رامنځته شوې ده. په کور دننه هم داسې کړی نشته چې هغوی دې په زغرده د سولې مخالفت وکړي. یوازینۍ ستونزه چې پاتې وه هغه د سیمې په کچه د سولې په تړاو اجماع وه چې هغه هم اوس رامنځته شوې ده، او یوازې څو محدود هیوادونه دي چې هغوی د خپلې ګټې د افغانستان په جنګ جګړې کې لټوي او افغانستان کې سوله راځي، نو دوی به غواړي د دوی ګټې خوندي اوسي. چې یو دغه هیوادونو څخه پاکستان دی چې اوس فکر کېږي البته د پاکستاني چارواکو سره، خصوصا د آصف بجوا سره، د خلیلزاد روسي لیدنې په کتو سره، چې د بند دروازو په شاتر سره شوې ده، هیله مندي شته چې پاکستان به د افغان سولې په تړاو باندې ګامونه اوچت کړي. البته دا یوازې د امریکا د فشارونو پایله هم نه وه، بلکې موږ دې شاهدان یو چې د سعودي عربستان هم په پاکستان باندې له یوې خوا فشارونه راوړي دي او له بلې خوا یې امتیازات هم منلي دي چې هغه په ګوادر بندر کې د $10,000 په ارزښت باندې پانګونه ده. همداراز د اماراتو مسله هم ده چې دا مستقیماً د افغان سولې سره تړاو لري.
المرسب، که چیرته د سیمې په سطحه باندې د سیوې اجماع لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه رامنځته شي او پاکستان هم همکاري ته چمتو شي، لیکن که طالبان له خبرو انکار کوي څه به کیږي؟
باور دار چې طالبان د یو مستقل لوري په توګه تر اوسه نه دي منل شوي، او دا چې پاکستان ته د امریکا ځانګړی استازی څو ځله هلته ورغی، د پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه، او دا چې د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره په ټرمپ له غوښتنې څخه وروسته پاکستانیانو طالبان د امریکایانو سره مخامخ کېرول، خبر کوي کېنول، نو دا باور موجود دی چې طالبان یو مستقل ځواک په توګه مطرح نه دي، بلکې دوی د نورو د ګټې خوندي کولو لپاره کار کوي. کله چې دا نور هیوادونو ګټې خوندي شي، هغه پکا په هر شکل ووسی، نو دوی بیا مجبوریږي چې سولې ته راضي شي. بیا دلته بله مسله چې دا هغه پوځي فشار د پر طالبانو باندې چې پروسو یې کې فوق العاده زیات شوی ده، خصوصا هوایي بریدونه پرې زیات شوي دي، او که چېرې دا دوام کوي له یوې خوا پوځي فشار دوام کوي، له بلې خوا سیاسي فشار دوام کوي، او دوی ملاتړي هیوادونه هم د دوی له ملاتړ څخه لاس په سر کېږي، نو بیا دوی د دوام توان نه لري، دوی مجبور دي چې یا به تسلیمیږي یا به سوله کوي.
تاسو مخکې په پاکستان باندې د امریکا د فشار تر څنګ د ریاض او د ابوظبي فشارونو ته اشاره وکړه، که چېرته پاکستان تر دغه فشارونو لاندې د امتیازاتو د ترلاسه کولو په مقابل کې حاضر شي، آیا دا هم ممکنه ده چې که چېرته طالبان د سولې له خبرو سرغړونه وکړي، اسلام آباد د پاکستان د طالبانو مشران د افغانستان حکومت ته حتی وسپاري؟
منګ انداز د یو څه شاید یا څه د قاری محب په نامه د طالبان یو لوړ چارواکي چې هغه په پیښور کې اوسېده هغه د دلمي خلزار له سفر څخه وران نیول شوی و. نه پوهېږم چې هغه به اوس امریکا ته سپارلی که نه به یې سپارلی. ولې دا شی امکان لري که افغان حکومت ته یې ونه سپاري که چېرې د امریکا او لویدیځ هېوادونو بیا د عربي هېوادونو فشارونه پرې زیاتېږي، بیا نو دا کسان د القاعدې سره د همکارۍ تر نامه لاندې کولی شي امریکا ته وسپاري. او دا کار دوی مخکې هم کړی ده،
البته هغه د قاری محب چې تاسو اشاره ورته وکړه موږ داسې راپور ترلاسه کړی چې هغه بیرته پاکستان خوشی کړی دی. که چېرته پاکستان په داسې لنډ وخت کې خپل نظر بدلوي نو بیا هم په پاکستان باندې څومره اعتبار پکار دی؟
نه هغه که خوش شوی مو اوسي، یعنی هغه پاکستان امریکایانو ته یا افغان حکومت ته یا د سولو دا بل اړخ شي ده دوی ته یې وښودله چې ګورئ موږ په طالبانو باندې فشار راوستی شو، دوی نیولی شو، کنټرول پرې لرلی شو. تاسو څه کوئ؟ تاسو یوازنی کار چې کولی شئ هغه دا ده چې زموږ ګټې خوندي کړئ. تاسو نو دا چې تر کومه حده پورې دوی ګټې خوندي کېږي دا بیا جلا بحث، یعنی د قاری محب په نیولو سره پاکستان امریکا ته وښودله شو دا کسان دلته شته دي، موږ کولی شو دا ونیو چې تاسو ته یو در وسپارو، راغئ تاسو زموږ غوښتنې ومنې، موږ هم دا کار تاسو ته وکړو. دلته د راکړې ورکړې مسله ده، چې راکړه څه به درکړم.
بله مجیب المر، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. د افغانستان د سولې په ارتباط د ولسمشر اشرف غنی له ویاند هارون چخان سوري سره هم شخیدلی و. د روان خبرونې په ترڅ کې د چخان سوري تفصیلي مرکه اورېدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره کړي دي. په بلخ کې د چهار بولک او چمتال ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له دوه اونیو را په دې خوا یې په سیمو کې د طالب وسلوالو حملې زیاتې شوي او هم د دولت له لورې د یاغیانو پر ضد د ولید 14 عملیات په مخ روان دي، خو د دوی په وینا دا عملیات ورو مخته ځي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه راپور لري.
په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره او اواره کړي دي. په بلخ کې د چهاربولک او چمتال ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو راوروسته په یادو سیمو کې د ولید 14 پیل شوي عملیات ډېر ورو پر مخ ځي. د یادو شویو ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي دي او زرګونه کسان په دې سیمو کې اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د چهاربولک او چمتال ولسوالیو دوه اوسېدونکي امام الدین او سید مسعود داسې وایي:
تمرار کو شبا ولا باکو دا سبسپور وختې په ګټه ټول نام نه دی، خو د دې دولت هم سره کوم دي ول چې کوونه چولې دي عملیات کوي په خپل سره کوم دي. نو رو خو ته وړاندې کله ته نه ځي بس کلی که ما خپل طالب شته د منطقې وضعیت بیخي خراب شه زیدی خونه دولت ولی یو خو طالب ولی چرتن په تلفن کوم کوي کی چې ویني ولی او که خو دې خپل کار ته څنګه پرې
حکایت مردم به است کی دولت به پوسټه فروش کنه یو عملیات ګسرده را د اونجا انجام بده کی مردم دوباره شهر بوره به منطقې
د چهاربولک ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه واکمن دي. د چمتال ولسوالۍ اوسېدونکي ادعا کوي چې له کابوله څو ورځو را په دې خوا طالبانو د محلي پولیسو پر امنیتي پوستو وسلوالې ډلې ییزې حملې ترسره کړې دي او هغوی ته درانه تلفات اړولې دي. دوی مدعي دي چې د طالبانو پر ضد پیل شوي عملیات په دې ولسوالیو کې ډېر اوړو پر مخ ځي او دولت باید څومره ژر چې ممکن وي طالبان له دغو سیمو په شا وتمبوي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې په پیل شویو ولید 14 عملیاتو کې وروالی منی، خو وایي چې له دغو کار څخه یې هدف د ملکي تلفاتو مخنیوی او د طالبانو بشپړه نابودي ده. د بلخ امنیه قماندان محمد اکرم سامی د ولید 14 عملیاتو په اړه وایي:
عملیات از 3 روز به روز 4 دوام داره، بر مطابق پلان پیش میره.
د معلوماتو پر اساس په 13 اونیو کې په چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې د طالبانو پر ډله ییزو حملو کې 15 ملي پولیس او نږدې 10 محلي پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دې مدت کې له 40 طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. طالبانو تر دمه د ولي 14 عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
ازادي راډیو ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې براواړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صفي الله سانکسي کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتي سیالیو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي په دې انتخاباتي سیالیو کې د حکومت ګڼ مخکینی چارواکي د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې درېدلي. نیویارک ټایمز دې ته پام کړی چې سرلوسه په دې انتخاباتو کې د درغلیو اندېښنې راولاړې شوي او ښایي بیا هم بې ثباتي زیاته شي. په دوام کې راغلي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر چې ولسمشر انتخاباتو ته د کاندید په توګه نوم لیکلی، تر اوسه د ولسمشر غنی په وړاندې تر ټولو مهم سیال بلل کېږي. نیویارک ټایمز د ولسمشر غنی په انتخاباتي هڅو تمرکز کړی او لیکلی دی تمکیږي د یک شنبه پر ورځ له خپلو مرستیالانو سره یو ځای نوم لیکنه وکړي. په دوام کې راغلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وار خپل لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم لري کړی او پر ځای د ملي امنیت په خوانی رئیس او د کورنۍ چارو اوسنی سرپرست وزیر امرالله صالح راوسته دی. د نیویارک ټایمز په باور د سرطان میاشتې د ولسمشرې د انتخابات په لومړي ګام کې له امنیتي ننګونو او د طالبانو له ګواښونو او بیا د پخوا د درغلیو له اندېښنو سره مخ دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس محمد یوسف رشید نیویارک ټایمز ته ویلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه شوای کړی چې خلک خپل کړي، نو ځکه په انتخاباتي کمیسیونونو کې تر انتخاباتو مخکې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده څو د کړکیچ مخه ونیول شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د استازي جرګې د مشرې نانسي پلوسي د سفر د لغوه کېدو په اړه مقاله لیکلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نانسي پلوسي ته لیک استولې او هغه یې د امریکا په پوځي الوتکو کې افغانستان ته د سفر منع کړی. ټرمپ نانسي ته لیکلي چې د امریکا د فدرال ادارو اتو لکه کارکونکو ته د معاشونو د ځنډیدو په خاطر به د ورته سفرونو ځنډول مناسب کار وي. کله چې د امریکا کانګرس له مکسیکو سره دغه هیواد د دیوال د جوړولو لپاره بودیجه تصویب نکړه، د بودیجې د نشټوالي په سبب د فدرال ادارو د کارکونکو معاشونه هم وځنډیدل. دا ستونزه اوس دومره لویه شوې چې د واشنگتن پوسټ په خبره له افغانستانه د امریکایي استازیو د لیدنو په وړاندې خند جوړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د استازیو جرګې د یوې غړي الینې لوریا په حواله چې تمه ولې نانسي پلوسي سره افغانستان ته ولاړ شي لیکلي، د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا هغو ویاړمنو ښځو او سړیو ته سپکاوی دی چې په افغانستان کې خدمت کوي. تمه چې د امریکا د کانګرس پلاوی د پنځمې په ورځ افغانستان ته ولاړ شي او له امریکایي پوځیانو سره تر لیدنې وروسته بلجیم ته سفر وکړي، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې سفر ممانعت وکړ. ټرمپ بیا دغه پلاوی ته لیکلي چې په تجارتي الوتکو کې زی کوم ستونزه نشته.
په فرا ولایت کې د لاجورد د ترانزیټي لار د اهمیت تر عنوان لاندې یو علمی کانفرنس ترسره شو. د لاجورد تاریخي لار چې تړونې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان مریز کال د لندۍ په میاشت کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او پکې د شکیلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شو. نور حال له فرا څخه د احمد شاه فطرت پورا پور کې.
د فرا ولایت د ځینو اوسیدونکو دولتي پوهنتون د ښوونکو او محصلانو په ګډون تېر ورځ د لاجوارد ترانزیتي لارې د اهمیت په اړه یو علمي کانفرنس جوړ شوی و. دا کانفرنس کې څو تنو د لاجوارد ترانزیتي لارې د اهمیت په اړه مقالې ولوستې او خبرې وکړې. دوی په خپلو لیکونو او خبرو کې دغه لاره د هیواد اقتصاد، امنیت او نور برخو کې یو اغېزمنه لاره یاده کړه او د ټولو افغانانو څخه غوښتل چې دغه لارې پر پراختیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ پر نښنولو دی ټینګار وکړي. د فراه ولایت دولتي پوهنتون علمي مرستیال خلیل برهانی وایي چې د مرکز څخه ټولو دولتي پوهنتونونو ته سپارښتنه شوې چې د لاجوارد ترانزیتي لارې په اړه د علمي کانفرنسونه جوړ کړي. هغه وایي چې دوی په نظر کې لري چې په فراه کې لاجوارد ترانزیتي لارې په اړه لیکل شوو مقالو څخه یو کتاب جوړ کړي تر څو ټول دغه لارې په اهمیت خبر شي. دولتی پانتون شوون که هم دغه ډول کنفرانسونو جوړول اغېزمن بولي. محمد شفیق احمد دولتی پانتون تن شوون که وایي دغه ډول کنفرانسونه کولای شي چې له یوې خوا د محصلینو پوهاوی لوړ کړي او له بلې خوا دغه ډول اقتصادي لارو په پراختیا کې برخه واخلي.
زما له نظره داسې علمي سیمینارونه چې د ټولګټو یا ملي سطح باندې اوسي ډېر ښه اغیز لري د خوګو د پوهاوی لپاره او د دې لپاره چې څنګه مخزوبات پکې د دې لاجوال لاره څخه ګټه واخلو.
د لاجوال لاره د افغانستان څخه پیل بیا ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته ختمیږي چې وروسته د اذربایجان د باکو ښار له مسجد څخه د ګرجستان تفلیس سیمې ته غځیږي او له تفلیس څخه ترکیې خواته او له هغه ځای څخه بیا استانبول او په پای کې بیا اروپا ته وصلیږي. دغه لار په دې وروستیو کې د افغان دولت لخوا پرانستل شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاکل شوی ده چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري میاشت په وروستیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه وکړي. دغو دواړو مشرانو تیر کال هم سره کتلي وو او د راپورونو له مخې په مخکنۍ غونډه کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د تشهیدو په برخه کې څه ناڅه پرمختګ شوی و. اوس تازه خبر دا دی چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له استازي کیم یونګ چال سره د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي او د ملګرو ملتونو عمومي رئیس ټینګار کړی چې امریکا او شمالي کوریا باید د کوریا ټاپو وسمې د غیر اټومي کولو په خاطر بیرته جدي خبرې پیل کړي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د جمعې په ورځ له امریکا او شمالي کوریا غوښتل چې د کوریا ټاپو د غیر اټومي کولو په خاطر باید د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل سي. د ټینګار وکړ چې دا ځل د کوریا ټاپو وزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف باید یو روښانه تګلاره وټاکل سي. انټونیو ګوتریش په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې ویل موږ باور لرو چې اوس وخت را رسیدلی د امریکا او کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل سي او په دې اړه یوه تګلاره وټاکل سي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا له لوړ پوړي ډیپلوماټ کیم جونګ چاول سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. تر دې مخکې ښاغلی چاول د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره هم وکتل چې د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ د دوهمې سرمشریزې په اړه خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاول سفر دا څرګندوي چې شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو پر لور نورو اقداماتو ته چمتو ده. له مایک پامپیو سره د چاول ترلیدنې ورسته سپینی ماڼۍ وویل چې ترامپ له چاول سره په خپل دفتر کې ولیدل او د دواړو هیوادونو د خپلمنځي اړیکو او له اټومي وسلو څخه په بشپړه توګه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پامپیو او چاول ترمنځ ښې خبرې وسوې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په لومړۍ سرمشریزه کې کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره به اقدامات وکړي خو واشنگټن وایي د تر اوسه په دې اړه جدي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی لومړی ځل د 2013 کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره ولیدل.
سپوږمۍ به زرغونه شي؟ جالبه نه ده. په دې اړه له عصمت څاروانه واورئ.
د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې تېره اونۍ وویل هغه تخمونه زرغونه شوي چې د دغه هیواد ستور بیړۍ د جنوري په درېیمه نیټه د سپوږمۍ پټې خواته وړي وو. دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي تجربه کیږي او هغه هم نتیجه ورکوي. د چین ستور بیړۍ چانګ څلور لومړنۍ ستور بیړۍ ده چې د سپوږمۍ هغې خواته استول شوې چې زموږ له مځکې پناه ده او یا موږ ته نه ښکاري. تر دې وړاندې په نړیوال فضایي تمځي کې بوټي ازمویل شوي وو او هلته یې وده کړې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي وده کوي. په همدې حال کې چین وایي چې امریکایي څېړونکو ورڅخه غوښتي چې د سپوږمۍ د پټې خوا په اړه د خپلې سپوږمکۍ معلومات ورسره شریک کړي. د دوی په وینا امریکا څو کاله مخکې د سپوږمۍ پټې خوا ته د ستور بیړۍ د لیږلو پلان جوړ کړی. په سپوږمۍ کې د بوټو وده له څېړونکو سره مرسته کوي چې په دې برخه کې نورې څېړنې وکړي او په مریخ کې د نباتاتو ودې ته خوشبینه واوسي. د بوټو وده مرسته کوي چې ستور مزلې په مریخ، سپوږمۍ او یا فضا کې ځان ته په خپله خواړه تولید کړي. چینایي ستور بیړۍ له ځان سره د مځکې له خاورو سره د پنبې، الوګانو او څو نورو نباتاتو تخمونه وړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری لیکي په زابل کې باران وري. حاجی قدوس له میدان شار لیکي واوره ډېره ورېدلې. د زابل د چوپان څخه خالق داد عمری لیکي ل شپې راهیسی واوره ووري. همایون ل شاجوی لیکي ورو ورو باران دی. لطف الله ل شاجوی لیکي تیره شپه واوره او باران ورېدلی. اصیل دین بیا له همدې ولسوالۍ لیکي د شپې باران و بیا واوره وشوه. عبیدالله سروري د لغمان د الشنګ لیکي له تیرې ورځې راهیسې پر غرونو واورې ووري او پر ټیټو باران ورېږي. شاکر له کندهاره لیکي پاکستان ښه خبرې کوي خو عمل نه پرې کوي. حکمت حماس له هلمند لیکي د پاکستان په تمه کوي سوله نشو کولی. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د اجرائیه ریاست د افغانستان اجرائیه ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. تمه ده چې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته ورسیږي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه په داوطلبانه توګه د ملګرو ملتو له لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمي په اوږدو کې د درو میاشتو لپاره ځنډېدلې ده. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخمري ښار په ډنډي شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال نه وسلوال طالبان وژلي دي. د بغلان د والي په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشر تور رد کړ. نانسي پلوسي تور پورې کړی چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جګړه ځپلې افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. د بلغاریا ځانګړیو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. او روسیې د جرمني هرکلی وکړ چې اروپا ته د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د نارت ستریم دوه پروژه یوه تجارتي پروژه ده چې هدف یې د اروپا په لویه وچه کې د انرژي تأمین دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې اونیس پروګرام د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو په خبری برخه کې د ولسمشر اشرف غنی له ویاند هارون چخان سوری سره شغیدلې یو چې د افغانستان د سولې په ارتباط یې هیله څرګنده کړې ده او دی وایي چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي. خو مخکې تر دې چې د مرکې ته مخه کړو، د خبریالانو یوه ستونزه د بلخ ولایت په بلخ ولایت کې خبریالان او د هغوی له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسولان شکایت کوي چې دولتي ادارې ژورنالیستانو ته د معلوماتو له شریکولو ډډه کوي. په بلخ خبریالان ادعا کوي چې د امنیتي ارګانونو په ګډون د محلي حکومت یو شمېر مهمې ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون سلبوي او په غیر قانوني توګه غواړي چې رسنیو سره معلومات شریک نشي. د بلخ محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د خبریالانو د دې ستونزې د حل په برخه کې به ژر اقدام وشي. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی پورا پور کې.
په بلخ کې خبریالان او د هغوی له حقونو څخه مدافع بنسټونه شکایت لري چې د دولتي سرچینو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی راغلی. نایا د افغانستان له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو له چارواکو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی په دې معنا دی چې د حکومتي چارواکو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه رعایت کیږي. په شمازون کې د نایا دفتر مشره مبینه سعی وایي چې له خبریالانو سره د دولتي ادارو د معلوماتو نه شریکول متبرو او ماسق اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی کم کړی دی.
زمانه که منابع حاضر به جواب نباشند، خودش یک بی‌اعتمادی را به وجود میاره.
په بلخ کې افغان خبریالان وایي چې د امنیت قمندانۍ د ترافیک مدیریت د امیر روغتیا اداره د پوهنې ریاست او د بلخ مقام د معاونیت دفتر هغه ادارې دي چې له خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د آزاد راډیو خبریال متین فرمرز وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع دوی اندېښمن کړي دي او د دولتي ادارو د مسؤلانو د نه همکارۍ په صورت کې به دوی خپلو مخاطبینو ته پر موقع معلومات ورنشي کړی. آزاد خبریال او په شمارزون کې د خبریالانو د ټولنې یعنی سجنه غړی بشیر سروري وایي چې په بلخ ولایت کې دولتي ادارې اکثرا خبریالانو سره معلومات نه شریکوي او کوم معلومات چې رسنیو ته هم ورکوي هغه ناسم معلومات دي چې د خبریالانو فعالیت او بے طرفی تر پوښتنې لاندې بیایي. بشیر سروري وویل بلخ کې د پژوا خبری آژانس خبریال جاوید احمد وایي چې له رسنیو سره د معلوماتونه شریکول او یا هم ناسم معلومات ورکول خپل حکومتي ادارې له ستونزو سره مخ کوي او خبریالان د قانون پر بنسټ کولی شي له نورو سرچینو د خپل راپور مواد تکمیل کړي. هغه زیاته کړه
دغه ډول مسایل ټولو نه زیات د خپل حکومتي ادارو او ورته حکومت ته زیان رسوي. نو کله چې خبریال ونه توانېږي جی لومړی منبع نه معلومات ترلاسه کړي هغه بیا د قانون له مخې آزاد لاس لري ترڅو نور مراجعه وکړي او له هغه ځایه معلومات ترلاسه کړي.
په همدې حال کې د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو د نه شریکولو موضوع تاییدوي او زیاتوي چې د یادې ستونزې د حل په اړه به د بلخ والي لاس په کار شي.
شخص والی بلخ یک بار دیگر جدی هدایت خواهد داد که با خبرنگارها در مواقع مختلف باشان همکاری رسیدگی شود.
دا په داسې حال کې ده چې په تازګۍ سره په شمارزون کې د خبریالانو ټولنې یعنې سجنا د دې ترڅنګ چې د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو په نه شریکولو اندېښنه ښوولې ویلي دي چې د دولت مخالفې وسله والې ډلې هم د خبریالانو په ګواښلو سره د هغوی په کاري چارو کې لاسوهنه کوي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون خان سوری وای چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري خو زیاته هیله ورته شته چې دغه هڅې به بریالۍ شي او په هیواد کې به سوله ټینګه شي. چې خان سوری زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړی د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغیزو په اړه په دې مرکه کې ږغېدلی. له ده سره په کابل کې زموږ همکار حمید محمد مرکه کړی ده.
مننه چې خانزوري صاحب دغه پاجمخ مرکه سو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یوې اعلامې په خبرولو سره خبرداري ورکړ ک د هغه مخکنی اجنډا چې امریکایانو سره ټاکلې وه د هغې نه ما سوا په نورو مسایلو خبرې وشي نو ممکن دی دا د سولې پروسه وځنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. دغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړې. تاسو دغه روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تیرو څلوېښتو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې حکومت قطعي په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم سطح کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا چې بدون د قید او شرط په طالبانو باندې ځخه چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر مېز باندې راسي او په باندې مفصل بحث وسي. ادرس د سولې د مذاکراتو د کومبل ایواد یا کومبل ځای یا کومبل بیلنه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم هم ټاکلی دی.
له کله راهیسې چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپلې هڅې چټکې کړې ورسره جوخت د چم گاونډ ځینو هیوادونو هم ورته هڅې پیل کړې او هڅې وکړه چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لرې خپل اغیزه یا اثر رسوخ وښایي. خو تر اوسه پورې طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دې دلیل څه بولئ؟ آیا تر اوسه پورې سیمه ییز اجماع کې کومه ستونزه موجوده ده؟ گاونډي هیوادونه په دې کې همکاري نه کوي په ځانګړي ډول پاکستان کنه نور څه مسایل دي؟ شاته
د افغانستان د حکومت په واضح پلان سره چې د سولې لپاره لري او د ولسمشر د خوا کابل په پروسه کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واضح تر ډول یو لیدلور د سولې د التما ترسو چې پاتې د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادیې اروپا د ټولو نقش په خصوصي په خښه کې واضح دی. دا وادونه چې اکثره د طالبانو سره ناستې هم کړې دي هغه د مذاکرات په معنی نه دي. هغه د حکومت ته تسهیل دی تر څو دوی د تقانې کې چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وکړي. دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر چا سره نوکشني او خپل د افغانانو سره نوکشني که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي. د افغانستان حکومت بدون د قید شرط د مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې تفاهم سره ورته ورسو هلته راسي او بس سره وسي. سوال چې د هر څو راځي د مختلفو هیوادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح و د سولې هغه د لارې نقشه چې ده هغه هم که مطالعه سي پاک هم د دوی نقش واضح دی. تاکید پر دې سوی دی چې سوله د افغانستان د افغانانو په برابري مالکیت دی چې پاکې پوره اجماع سته هم په منطقه کې هم په نړیواله سطحه ده.
تر اوسه پورې چې دا بهر څومره بحث تللی دی ستاسو ارزونه د پاکستان د همکارۍ په څه ډول ده؟
تر اوسه عملي ګام د پاکستان خوا څه لیدل سوی نه دی. په خبرو کې اوس هم مثبت خبرې شته او تغیرات شته، ولې باید په عمل کې ولیدل شي؟ چون په تیرو کې هم دا شان تکرار شوي دي. د افغانستان د خلکو امیدواري دا ده چې دا ځلې عملا نړۍ او د منطقې هیوادونه په خاص ډول پاکستان خپل هغه رول په عمل کې هم ثابت کړي.
دلته یو بله مهمه مسله چې د سولې پروسه تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځینې اندېښنې راولړ کړې دي، هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو هغه رقیبو هیوادونو لکه ایران، روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي. دغه هڅو ته تر ډېره پورې کتونکي دا وایي چې د امریکا لخوا کوم بهیر چې پل شوی دی هغه سبوتاژوي. په دې برخه کې ستاسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅې چې د ایران او د روسیې لخوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خنډونه رامنځته نه کړي؟
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړی دی، د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره دی، چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره راځي دی، ایران کتلې دی، اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی.
بالکل عملا په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت غوښتنې لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماسونه لري دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی، تر ډیر حده پورې دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیل د افغانستان حکومت سره چې بیا تعقیب شو د تاشکند کانفرنس سره په مقدې باش کې هم اجماع ټول منطقي کې و. د څو ورځې مخکې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزي آسیا او هند او افغانستان جلسې وې هم هلته اجماع و. چین، ازبکستان د ټولو خپل مثبت رول لري او اجماع ست پدې. یوازینی شی چې دلته باید په تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت هغه فعال خارجي سیاست چې درلود لري تر ډېر حده کوشش شوی دی او دا کنټرول کې دی چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګ ته باید پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي، آیتونه چې دلته راغلي دي، دا بحثونه سوي دي، هغه واحد نقطه چې ټول اجماع پر لري هم دغه ده چې په افغانستان کې باید سوله ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګه مذاکرات هم باید افغانان ترمنځ یو رهبري د افغانان په لاس کې.
داسې ښکاري چې تر څو پورې نه هم امریکا بریالی شوی ده نه هم افغان حکومت چې دغه سیمه ییز اجماع رامنځته کړي، ځکه که د ښاغلي خلیلزاد وسلي سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم ته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ییز اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفرونه شوي هغه بې نتیجې و. اساسي ستونزه د سیمه ییز اجماع په برخه کې بسوي اساسو پر نظر
سیمه ییز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له تر یو حده پورې شته، نړیوال اجماع مکمل شته، داخلي اجماع مکمل لري. سیمه ییز اجماع کې بعض ستونزې شته، بعضې وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو د لارې د مذاکرات لارې هغه لیږي چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیزات صاحب د اڅو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوودزی صاحب په تشویش سره پاکستان ته سفر درلود. د افغانستان د ملي امنیت سرکار انت چین ته او عربستان ته سفر درلود تر څو په د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم بحث وسي او هغه تشویش چې هغه حل شي. ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقې نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو چې کې زیاتو د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخه کې دی چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دی چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلف یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دی او په دې برخه کې کار روان دی.
که وسنۍ وضع ته وکتل شي د سولې لپاره کومې هڅې چې روانې دي، طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي، په مقابل کې د رقیبو هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لا هم شکونه دي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د ټولو حقایقو ته په کتو سره افغانان ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دغه بهیر بلاخره بریالی به شي که نه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سوله ده او د وطن آبادي ده. تیرو څلوېښتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان د ټولو سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدی چې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک و شبې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یا نور شیانو کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لیر نه شي؟ انشاءالله امیدواري شته چې دا ځلې بعد د څلوېښتو کالو ټول خپل په منسجم تدبیر مثبت فکر او په مثبت سیاست سره وکولای شو د دې سره خلنو بحران ته پاتې کېږي.
مننه چې حاضر سي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خوشاله او بریالي اوسئ. که جمهوری ریاست ته ځان کاندیدوی لاسر وخت دی کانور څنګه نو نو خو به مو پاتې وي چې د جمهوری ریاست کاندید وي خپل انتخاباتي ټیکټ جوړ کړئ انتخاباتي کڅوړه در سره واخلی او څو میاشتې د جمهوری ریاست پوچرت او هوا کې وګرځئ کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي که مثبت نو منفي تغییر خو به وکړي مقصد له تغییر څخه ده هسی هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خپرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
خزې نن دې هغه چلمه مو دې تازه کړی
ستړی مشې چیرته تللی وې؟
خیر اوسې غونډې ته ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او خزې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې نن سړي کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریف ښځې وې. دوو تنو یې په غونډه کې خبرې هم وکړې او له مېړنو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخوالی یې وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره دوی هېڅ هم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو وایناو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یوه خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کېږي. نو چې مې ولیده مازیرت یې معقول دی پرې مې خوده. نو ویل زه د تا نمایندګي هم څه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه د تا نمایندګي نشم کولی؟
کولی شي، خو زه په خپله چې وای ښه به وو، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه وه.
ګوره، تیر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره، او ښځې هلته هم ټول سړي راغلي وه. ویډیو مې درکاره نه کړه. پرته له انانسری او دوه تنو مسولینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وه، تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې مېړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره او ښځې، ګټه یې دا ده چې مېړونه پکې اصلاح کېږي او چې مېړونه اصلاح شول له مېرمنو سره هم خرابیا کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته باید تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بې شرم هم سي له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونۍ کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني زیاتېږي. لږ ځان پوکا.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګانې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. لاغه نه خطا ده چې میړونه دې په حق لا فکر وکي او زه حقونو حاصلولو لارې چارې وروخي.
نو څه دا حقونه چا خړلې دي؟
څه بدرت وایم خزي، په دې اکړه تر اوسه په یو غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي، او ګمان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسې په خپلو ویناو کې څه وایئ؟
خزي، موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ ده، ښځه د نر ګاڼه ده، ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان، ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه خواښې ده، ښځه د ژوند ملګرې ده. نور څه وایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره دې تا په ککره کې درګرځي، ووایه چې هغه ووایو.
اوس دغه بل منګه سندره هم واوري.
مستا چرسی لاره روانه وزیر خوشاله چه موی نان کاریا کوری نا زمان شیرینا. مستا چرسی لاره روانه وزیر خوشاله چه موی نان تاریا کوری نا زمان شیرینا. زمی غوزا شده کوکنارو یار می دفعه وای ہی تاریا کی زینا زما شیرینا. مستا چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چھ موئینان تاریا کروڑی نا زما شیرینا. چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چھ موئی نان تاریا کروڑی نا زما شیرینا.
شیری تندا په دغه برک شیر ما تکړی.
درایو دی لومړه نه یو پایلو کاندیدان ولړزول، څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول. څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول او څوک حیران پاتشول. درایو دی لومړنیو پایلو خلق وجه قول، حیران شول هغه خلق چې ورکړی رائے، حیران شول هغه خلق چې ورکړی رائے، لاړی ڈالر یوړی، لاړی ڈالر یوړی. درایو دې لومړنیو پایلو اولس حیران پاتې کړ، اوس وروستیو ته سترګې په لار پاتې، اوس وروستیو ته سترګې په لار پاتې، چې هغه به یې څه ډول وي، چې هغه به یې څه ډول وي. د شکایاتو خلک دا هر څه نه مني اوس، وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي، وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي. شک پکې هیڅ نشتا، شک پکې هیڅ نشتا، آن سرچپه هم کوي، آن سرچپه هم کوي.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
څوک چې امام شي زری زری کستا مینا کی دا عجز کرام شي پدی دنیا لا سچی اخرت کی بہم ستا دے دا سوک مین پچا 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 دے